د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په روانه خپرونه کې تر خبرو نورو کندوز ته ورځو. هلته د لس ورځې مخکنۍ بمباری تحقیقات افغان پلاوی بشپړ کړی دي، او په دې ولایت کې مو د ولسمشر له فرمان څخه د ځینو چارواکو په وینا له سرغړونو خبرو. خبرونه ناجیه صافی اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورې. د پروان په بګرام هوایي ډګر کې چاودنه شوې. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې دیالس داعش وسلوال وژل شوې. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ باید له ایران سره لوبې ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د پروان سیمیز چارواکی وای چې په بګرام هوایی ډګر کې چاودنه شوې ده. د بګرام ولسوال عبدالشکور فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي، خو نوموړي د وژل شویو او ټپیانو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. تر اوسه د دغې چاودنې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د سیمې چارواکي وایي په دې برخه کې پلټنې پیل شوې دي. د بګرام هوایي ډګر د کابل په شمال کې د امریکایي ځواکونو نوم د مرکز ګڼل کیږي چې دغلته جدي امنیتي تدابیر نیول شوی. په همدې حال کې د پریکندم لاټړ ماموریت ځواکونه هم دغه چاودنه تایید کړي او ویلي چې تلفات لري خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې دیارلس داعش وسلوال وژل شوی دی. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د اچین ولسوالۍ اړوند د مامن په سیمه کې هوایي برید شوی چې په پایله کې دیارلس داعش وسلوال وژل شوی دی، خو داعش وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استجواب لړۍ پیلوي. د وزیران د بودیجې د نه مصرفولو او د لازمي کاري وړتیا د نه لرلو له امله ولسی جرګې ته وربلل شوې دي. د ولسی جرګې غړي نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې پر روانه اونۍ کې دوی ولس وزیران استجواب کوي چې له دې ډلې نن درې وزیران جرګې ته بلل شوې دي.
درې وزیران باندې شنبه پورا چې وزیر د خارجي ده، وزیر د کاروبار اجتماعي ده، وزیر د پایدانې ده. پر دا رقم په سلسلهوار په دې هفته کې د وزیرانو د کابینې مراسم
نموړي ویل که چرته د استجواب شویو وزیرانو ځوابونه او استدلال د وکیلانو د قناعت وړ نه و، نو د اعتماد د رایو صندوقونه به ورته ایښودل کیږي. د یادولو ده چې جمهوري ریاست لا د مخه د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د نه مصرفولو په مسله کې د یو شمېر وزیرانو د استجواب د پریکړې هرکلی کړی. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت او وسلوالو مخالفانو برید کړی. په کندوز کې د نامنیو د روان بهیر په اړه امنیه قمندان محمد قسیم جنګلباغ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده.
همدا شیبه چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د امام ولسوالۍ په نوآباد سیمه کې جګړه او خال خان خطې روانې دي. دښمن په نوآباد سیمه کې چیرته چې امنیتي ځواکونه پراته دي برید کړی.
په کندوز ولایت کې د نامنیو لړۍ په داسې وخت کې دوام لري چې دغلته د نړیوالو ځواکونو په وروستي هوایي برید کې د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه د حقیقت موندنې د که حکومتي پلاوی راپور لانه دی خپور شوی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پاوند 2 افغاني 1 پوله، یو انګلیسي یو سعودي ریال 10 افغاني 50 پوله، زریداني تومان 13 افغاني او زر پاکستاني کلداري 522 افغاني. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړل چې له ایران سره لوبې ونه کړي. خامنهي د جمعې د لمانځه پر مهال ویل ترامپ د دې لپاره چې د انتخاباتي مبارزې پر مهال ایرانیانو ته ترورستان ویلي بخنه وغوړي. بل لورته د عراق د شیعه مشر مقتدی الصدر ویلي چې د ترامپ انتخابیدل د امریکا د زوال نښه ده. مقتدی الصدر امریکایان هڅولي دي چې د مسلمانانو او اقلیتونو په وړاندې د ترامپ له نظر سره مخالفت وکړي. الصدر هغه امریکایان وستایل چې د مسلمانانو او د نورو ادیانو د پرویانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې پلویان دي. بلورته د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. پینس او د ډله به د ټرمپ په اداره کې د کسانو د ګمارلو په برخه کې منتخب ولسمشر ته سلا مشوره ورکوي. ټرمپ پرون دا هم ویل چې له خپلو دریو اولادونو ټرمپ جونر، اریک ټرمپ او ایوانکا ټرمپ او همداراز له خپل زوم جارید کوشنر څخه غوښتي دي چې د انتقال د پروسې په څارنه کې همکاري وکړي. ټاکل شوی ده چې ټرمپ به د 2018 میلادي کال د جنوري په 6مه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخ نه کړي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلي چې له دې تړونه به ووځي. بان کی مون فرانس پرس اژانس ته پرون ویل ټرمپ د اندېښنې وړ ګڼې خبرې کړې دي، خو دوی به د چاپیریال ساتنې په برخه کې د مسلې اهمیت درک کړي. او ملګری ملتونه وایي اسلامي دولت ډلې روانه اونۍ د عراق په موصل کې په لزګونه تنه وژلې دي. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ ویلي داعش د نومبر په 8مه سلويخت تنه د عراق له حکومتي ځواکونو سره د همکارۍ په تور اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو د دفتر د سرچینو په وینا خبر ورکړی چې د دغو اعدام شویو ملکیانو جسدونه د موصل ښار په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا پر ستنو راځړول شوی. له دایش څخه د موصل د برتنی ول لپاره د عراقي ځواکونو عملیات له نږدې سلورو نه یو رئیس دوام لري. دا د افغانستان سیمهونه لري مهم خبرونه.
ساتیر اډو په منځني سپدول شپږنې پټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې افغان پلاوی په کندوز کې خپل تحقیقات بشپړ کړي. بلورته د کندوز یو شمېر کسان وایي چې تیر کال چکم کسان ولسمشر د کندوز د سقوط له امله برطرف کړي وو، هغه بیرته په واسو په کندوز کې مقرر شوی او همدغه علت چې بیا سش کال کندوز ته طالبان نه نوتل.
ګروپ بلوته هغه کې 209 نفر د کندوز ولایت نه منفقه او تغیر ولایت لاړه، ولې هغه اشخاص افراد چې د واسطه وسیلې په اساس باندې دوی بیرته راغله کندوز ولایت ته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره په هرات کې د معارف په برخه کې د درغلیو خبر ورکوي. په پکتیکا کې بیا د پوهنې په برخه کې نور ستونزې دي.
پکتیکا کې تر 85 زیات ښوونځي د مو ودانې نه سپنا جن لري. کبارام د مو شاګردان له ډول سن سره مخامخ وي او کالمر ویم د مو شاګردان له ډول سن سره مخامخ وي.
په کونړ کې لا هم جونې په بدو کې ورکول کیږي.
بدو بدل دا ډیر بد عواقب لري چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولي دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
هغه روماتیزم چې دا ساري ده او بل دې مخنیوی څنګه کېدلای شي.
د کندوز چارواکي وایي هغه دولتي پلاوی چې په دې ولایت کې په هوایي برید کې د ملکانو د وشل کېدو د څرنګوالي په اړه پلټنه کوله بیرته کابل ته سن شوې ده. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال په مشهد پلاوی تیر اونۍ کندوز ته تللی و. د کندوز ښار په بوزي قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو په روسي هوایي حمله کې چې لس ورځې مخکې ترسره شوه 20 ملکان وشل شول او 22 نور ژوبل شول. رضوان مراد راپور لري.
د کندوز د امنی قومندان وای د مرکزی حکومت پلاوی په بوسو قندهاري سیمه کې د نړیوالو ځواکونو د هوایي برید له عمله د ملکی مرګ ژوبلې پړه 15 ورځې پلټنه وکړه او بیرته کابل ته روان شو. محمد قسیم جنگلباغ ازادي راډیو ته ویل د امنیتي ملحوظاتو له عمله د پلاوی منتواني چې بوسو قندهاري سیمه تلاړ شي، خو په کندوز ښار کې د پیښې د قربانیانو خپلوانو او د سیمې له سپینګرو سره وکتل.
اوجا رفتنش مشکل است. اوجا فعلا دشمن حضور خود داره مناطق که
اوس هغه سیمه ته ورتک ستونزمن ده، ځکه دښمن هلته موجود ده. د هغه سیمه چې دا پیښه پکې شوې ده خلک دلته ولایت ته راوبلل. له خبرو او کتنو وروسته یو څه نتیجې ته ورسېدل، خلک پلی سیمه ته او پلاوی مرکز ته لاړ. په کندز کې د نړیوالو ساکنو په هوایي برید کې د ملکیانو د وشل کېدو د څرنګوالي د معلومولو لپاره د مرکزي حکومت د پلاوي مشري د دفاع د وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال کوي، او په ترکیب کې په مذهبي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د ادارې یو شمېر جنرالان شامل دي. د کندز د امنی قمندان وایي د پلاوي په دوو برخو کې پلټنه وکړه.
یو دو بخش کار میکنن، یکی که تطاعت را بررسی کردن تمام نقاطی که حضور خود داشتن
دیوائی دوی پا دو برخو که سرنه اوکڑا، یوی دا پوزی قواتونو دا موقعتونو پڑا پلتن اوکڑا، او پا دو همه برخه که دا سیمیل سپنگیرو سر وقتل. قاسم جنگل باغ وایي حکومتي پلاوی د بوزي قندهاري سیمې په پیخه کې د هر شهید له کورنۍ سره د 100,000 افغانۍ مرسته وکړه، او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر او د نړیوال قاطع ماموریت چارواکو ویلي دي چې دوی هم له خپل لوري په کندز کې په وروستي هوایي برید کې د ملکي وګړو د وشل کېدو په باب تحقیقات کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما مشر په یوې اعلامیه کې ویلي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د منلو وړ نه ده، او دا ډول پیښې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په روانو هڅو منفي اغیز کوي.
په کندز کې پاتې شو د کندز یو شمېر چارواکي او د ولایتي شورا خړی وای چې د دې ولایت د دوهم ځل سقوط اصلي عاملان هغه امنیتي منصوبین دي چې تیر کال د کندز د لومړي ځل سقوط په کار کې د غفلت له امله له دندو ګوښه سوي وو، خو دغه کسان د دوی په وینا بیرته د واسطو له لارې په کندز کې مقرر شوي دي. له کندزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره.
امنیتی منصوبین چې د ولسمشر فرمان له مخې له دندو ګوښه شوي وو بیا ځل په کندز کې مقرر شوي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی د خبرو پر بنسټ چې تیر کال د کندز سقوط نه وروسته د هیواد ولسمشر دغه ولایت ته د خپل سفر پر مهال 229 تنه امنیتي منصوبین د کندز په سقوط کې د کاري غفلت په تور له دندو ګوښه او نور ولایتونو ته تبدیل کړي وو. ښاغلی هاشمی زیاتوي چې دغه ګوښه شوي کسان د شخصي روابطو پر اساس بیرته په کندز کې مقرر شوي، چې له کابله د دوهم ځل لپاره د دغه ولایت ښار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغی.
گروپ بلو تی پاگی که 229 نفر در کندز ولایت نا منفک و تغییر ولایت لاده، ولی اما اشخاص و افراد و چه دواسطه وسیله پاس هست بانه دوی پیر ترا در کندز ولایت تا منگ پا نظر بانه یو زل بیا دو حملو سبب و او باید زهینه چه تخلق نزک آقوی نه جنگ کوله شو او نه در جنگ ورته دلوده نه در ساق اداره ورته دلوده، اگه بیر اگل مخرشه.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا غړي هم وایي هغه شمېر امنیتي منصوبین چې تیر کال د کندز سقوط نه وروسته د ولسمشر لخوا له دندو لرې کړل شوي وو، خو بیا ځل په کندز کې مقرر شوي دي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړي امرالدین ولی زیاته کړه:
اونو باری اول هم کندز سقوط داده بودن با اونو معامله قانونی صورت نگرفت.
همدې خلکو تیر کال کندز ته سقوط ورکړ، خو له دوی نه پوښتنه ونه شوه او دوی ته قانوني سزا ورنه کړل شوه، او بالاخره دغه کسان د روابطو پر اساس بیا په کندز کې مقرر شوي چې له کبله د تیر کال پیښه بیا ځل تکرار شوه. د ولایتي شورا یو بل غړی صفی الله امیری د دغو چارواکو د خبرو په تاییدولو سره زیاتوي:
نو دلته حیات عقاده تقریبا 21 نفر برطرف کړل، چې بدبختانه بیرته مغه 21 نفر بیرته جای پیدا شوی دی. دغه کمبوتی او کاستی چې د بار دوم کندز سقوط وکړ، ما په شخصي نظر باندې چې داخل کړي
په همدې حال کې د پولیسو یو تن افسر چې د نوم له ښودلو څخه ډډه وکړه وایي هغه شمېر کسان چې تیر کال د ولسمشر لخوا په دې ولایت کې پر دندو ګمارل شوي وو بیا ځل د هغوی د مقررېدو فرمان ولسمشر صادر کړی دی، خو تر اوسه پورې دغه افسران د کندز په امنی قمندانۍ کې پر خپلو دندو نه دي ګمارل شوي. بلخوا په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1315 زون قومندان شیر عزیز کاموال بیا وایي هغه افسران چې د ولسمشر فرمان په لاس کې لري ډېر ژر به پر دندو مقرر کړي.
جمهور فرمان باندې نه دی راغلی، بلکې پروس کال چې تبدیل شوی هغه خلک چا څوک مراجعه وکړي انشاءالله هغه موږ معرفي کوو او هغې کوم مشکل موږ نه لرو. دریڅه جمهور امر موږ ته قانون ده، قانون باید تطبیق شي.
د کندز سیمیز چارواکی او د ولایتي شورا غړي د دې ولایت د دوهم ځل سقوط اصلي عاملین هغه کسان بولي چې د کندز تیر کال سقوط کې په کاري غفلت تورن او له دندو ګوښه کړل شوي وو، خو بیا ځل د روابطو پر اساس په دې ولایت کې پر خپلو دندو ګمارل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلو چې یو شمیر وزیران نن ولسی جرګې ورغوښتل دي. دا موضوع حدیث پردیس تعقیب کړی دی. حدیث پردیس د خوست په ټلیفون را سره دی. ولسی جرګې څو تنه وزیران ورغوښتي وو. په خبرونو کې مو خبر درلو چې درې تنه دي او اوس خبرېږو چې نه شمیر زیات دی.
شیبر صاحب سلامونه تاسو ته او د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، مخکې د سیاغه چې درې وزیران به استیزا کیږي، خو او څلور وزیران استیزا شوی دي چې دا اوس هم غونډه یعنی لایف روانه ده. خو ما خپل درې وزیران چې د خارجي وزیر صلاح الدین ربانی، د فواید عامه وزیر محمود بلیغ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر میرمن اوریاخیل، دوی ناستی او پړاو د سده چې په اول کې به د ولسی جرګې غړي امغه کوم پښتنې چې لري هغه به ترې مطرح کوي، بیا به همدغه وزیران پښتنو ته ځواب وایي. که چیرته د وکیلانو قناعت ترلاسه نشي، بیا به سملاسي ورته صندوق خودل کیږي او د دوی د سلب صلاحیت موضوع به مطرح کیږي.
دغه بهیر تر اوسه پورې معلوم نه دی چې تر کله به دوام کوي. درې سره وزیران یو ځای استجواب کیږي او کنه یو ځل له یو وزیر پښتنې کیږي بیا له بلا او له بلا.
شیبر صاحب، هغه خدا سي دا چې وکیلان اوس یعنی همدغه تقریبا یو دقیقه یا یو نیمه دقیقه مخکې لومړنی وکیل هغه خپل پښتني او خپل هغه کوم مسایل چې درلو هغه مطرح کړ، دا بهیر شروع شو. پروسیجر دا سي دا چې ټول وکیلان به یعنی دا کوم کمیسیونونه چې وکیلان ځانګړي شوی هغه به مشخص پښتني د هر وزارت نه، مثلا د خارجي وزارت یا د فواید عامه وزارت، کار ټولنیزو چارو وزارت په آدرس باندې خپل پښتني مطرح کوي. بیا به وزیران د دوی پښتني یادداشت کوي. لاخې وروسته به بیا هر وزیر په نوبت د دوی پښتني ځواب وي. او که چیرته بیا هم دغه یعنی دغه پروسه شاید تر ډیر وخت ونیسي، ځکه طبعا پښتني زیات دي او هر وزیر خپل خبرې هم لري. په بخښنه سره اول د وزیرانو ته وخت ورکړل کیږي چې څو دقیقې چې دوی خپل برنامه یا کوم مغه چې دی تشریح کړي، د اخینه وروسته لند دلایل وایي چې دوی ولې قطعیان نشوي مصرف کولای. د اخینه وروسته پښتني کیږي، د پښتون نه بیا وروسته دوی ځواب ورکړي. کچیرته بیا هم قناعت نه ترلاسه کیږي، بیا ورته صندوق خودل کیږي. په ډیر احتمال چې دغه پروسه شاید عین تر نن د ورځې تر نا وخت پورې دا دوام وکړي.
حدیث پردیس مننه. و موریدل چې د افغانستان ولسی جرګې څلور وزیران، د بهرنیو چارو وزیر، د فواید عامه وزیر او د کار او ټولنیزو چارو وزیر ورغوښتي دي او له دوی څخه پوښتنې کوي، او احتمالا چې دوی ته به بیرته د رای صندوقونه کېښودل شي او د اعتماد رای به ترې واخیستل شي، البته په دې شرط که چیرته د ولسی جرګې لپاره د دوی توضیحات د منلو نه وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار ځانګړي ادارې ویلي چې په هرات کې په 25 ښوونځیو کې د زده کوونکو او ښوونکو شمیر له هغه څه چې ویل شوی کم دی. سیګار دا خبره په هرات کې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیايي ادارې په مرسته د رغول شویو ښوونځیو په اړه په یوه څیړنیز راپور کې کړې ده. دې ادارې همداراس د دغو ښوونځیو په رغولو کې ځینو تېروتنو او نیمګړتیاو ته اشاره کړې. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار د ځانګړي سرمفتش یا سیګار ادارې ویلي په هرات کې په یو ښوونځي کې یوازې درې نجونې زده کوونکي لیدل شوي، حال دا چې په دغه ښوونځي کې د څه باندې 6000 نجونو له زده کړې خبر ورکړل شوی و. دا ښوونځی چې لیدنه ترې شوې د هغو 15 ښوونځیو له ډلې دی چې د امریکا د مرستو د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا جوړ شوی. سیګار د پنځمې پورس په یو ریپورت کې ویلي له هغو ښوونځیونه چې یو ایس ایډ جوړ کړي، د لیدنې پر مهال یوازې 30% زده کوونکي او 30% ښوونکي لیدلی دي. د ادارې ویلي چارواکو پخوا ویلي و چې په دغو 15 ښوونځیو کې په اوسط ډول په هر یو ښوونځي کې 2609 زده کوونکي شامل دي، خو سیګار یوازې 501 زده کوونکي لیدلی دي. په یو بل خوندې کې چې د 1200 د کونکو د حاضرۍ خبره شوی و، یوازې لستنه حاضر وو او 15 نور هم غیر حاضر. د سیګار په خبره یو اسټیټ د 13 سپتمبر تر یو دیرشمې په افغانستان کې په تعلیمي پروګرامونو 818 میلیونه ډالر لګولې دي. تر دې مخکې نه یوازې په هرات بلکې په ټول افغانستان کې د لسګونه خیالي ښوونځیو او زرګونه خیالي زده کوونکو رپورټونه خپاره شوي وو. د پوهنې وزارت هم ژمنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې به د ښوونځیو او زده کوونکو دقیق شمیر معلوموي. سیګار په خپل وروستي راپور کې چې د هرات د ښوونځیو په اړه لیکلی همداراز ویلي چې ښوونکي هم له هغه څه ډېر کم وو چې په اړه یې رپورټ ورکړل شوی و. د ادارې لیکلي چې په دغو ښوونځیو کې په اوسط ډول د 16 ښوونکو او کارکوونکو د توظیف خبره شوې وه، خو د لیدلو پر مهال یوازې اتلس کسان وو. سیګار د ښوونځیو پر رغونه او بیا رغونه کې هم ځینو تیروتنو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نیمایي د ښوونځي له ښې برېښنا برخمن نه دي او ځینې صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ښوونځیو د ماتو دروازو، ماتو ښیښو او یا ماتو کړکیو خبره هم د سیګار په رپورټ کې یاده شوې ده. ومو غوښتل د سیګار ادارې د دغه رپورټ په اړه د پوهنې وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د هرات د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې اړه به څېړنې وکړي او بیا به خپل رسمي دریځ بیان کړي.
له هرات به د پکتیکا د معارف ستونزو ته مخه کړو. په پکتیکا کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې مسلکي استادان په ښوونځیو کې نه لري. دوی وړاندیز کوي چې حکومت کولی شي دغه ستونزه داسې هواره کړي چې په امتیازي معاش له شاوخوا ولایتونو استادان استخدام کړي. د پکتیکا د معارف د ریاست چارواکي بیا په پکتیکا کې د ښوونځیو د ودانیو ستونزه یادوي. تفصیل د داود تپان په راپور کې.
د پکتیکا اوسیدونکو وایي چې د مسلکي استادانو نشټوالي لامل دوی له زیاتو ستونزو سره مخ دي او زده کوونکي نشي کولای په سم ډول د نصاب کتابونو ته ورسیږي. دوی غوښتنه کوي چې د دې ولایت په مرکز او لرو پرتو سیمو کې د حکومت ورته د مسلکي استادانو نشټوالي ستونزه هواره کړي. د پکتیکا ولایت دوه تنه اوسیدونکي
شاګردان دلته راغلي د اتم شمو نن شمو لنور پر لری ول سوالو شي ول زوی راغلي دلته ول پکتیکا ته راغلي سکوډ بریښید هغه یې شو استاد واجی صاحب ته خدای په خاطر د موږ د معلم صاحب ماشته ماش ورکایي خو معلم صاحب هم نشته. تعلیم او تربیه پر اړتیا زه دومره باید ویایم سخت دی، افسوس خبره ده. تیر ورځ یو استاد ما ته راغی ما ته ویلی یو د فارسی بیت راته ترجمه ک زه دلته یو سات لرم د فارسی استاد یم تاسو قضاوت وکي. یو استاد له ما چې زه یو دکاندار یم چا ورته شوولایم چې د فارسی بیت به درته ترجمه کی. دا استاد ما شوم اخی د ما مسلکي استاد دې ته زما مسلکي استاد ویلای شم. دا مسلکي استاد هغه څور بیت یا اسیا یک پایکری ابو ګیلس ملت افغان در ان پایکر ګیلس دغه نس و ترجمه کوله.
د پکتیکا په ولایت کې موږ مسلکي معلمین نه لرو او دا ما تر اوسه پورې داسې کوم موسسه هم هغه هم دلته نسته علمي چې اکلن کوم وکولای شي دا مسلکي معلمین دلته وروزي. نو په لهدازه داسې خلک ست پیلن چې لوم سیم نخلاستي ووم سیم ته درس ورکي لا تم سیم نخلاستي پنځم شپږم سیم ته درس ورکي.
دا دوی په خبره کې د مسلکي استادانو د کمبوت ستونزه جدي ونه غنل شي. دا په هني په برخه کې به د پکتیکا راتلونکو وضعیت تر دې خراب او لګنو ستونزو سره مخ وي. دا خلکو د ستونزو د پکتیکا مدني فعالانه ولایتي شورا وکیلانو منوي چې په تیر وخت کې ولایتي ادارو مرکزي حکومت د پوهنې په برخه کې د دوی لپاره هغه څه چې لازم و په دې برخه کې کار نه وکړي چې اوس یې پر اساس غني ستونزې لري. مدني فعال برات خان:
یو شمیر ستونزې او مشکلات په ځینو سیمو کې شته چې د ښوونکو په برخه کې د مسلکي ښوونکو په برخه کې دي او د دې ترڅنګ د ځینې قومي او د نامنویو له امله په ځینو سیمو کې د ښوونځیو د تړل کېدل دي.
دا هم وایي چې د مسلکي استادانو د تشې ډکولو په موخه د ولایتي ادارې په مټ غواړي جدي اقدامات وکړي او که په پکتیکا کې نوي له نورو ګاونډیو ولایتونو څخه وړ او مسلکي استادان ښوونځیو ته د مرکز څخه په توافق او لوړ امتیاز وغواړي. د خلکو ستونزې د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست سرپرست محمد نسیم واجد هم تاییدوي. وایي د دې د هواري لپاره پلانونه لري او په دې برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شوې هم دي. د ده په خبره تر دې له لوړې ستونزې سره مخ دي چې اکثریت ښوونځي ودانۍ نه لري.
پوهنې ریاست اړوند موږ په درسوالیو کې یو سل او درې درس باب ښوونځي د موږ تامین لري سرپناه ځای لري هغه هم پخوا جوړ شوي دي. که چېرته په وخت باندې دا ترمیم نه شي او هغه مې اوس ونه خلاص کېدای دا مکتبونه تخریب شي او تعمیر له منځه ولاړ شي
لس پنځه لس کاله مخکې جوړ شوی اکتوبر پورې ترمیم شوي نه دي ځینې مکاتب. نو په مجموعي ډول باندې که زه ویم په پکتیکا کې تر شپېته سلنه زیات ښوونځي د موږ ودانۍ نه لري، سرپناه جې نه لري. که باران وي د موږ شاګردان له یو ډول ستونزو سره مخامخ وي، او که لمر وي د موږ شاګردان له یو ډول ستونزو سره مخامخ وي.
نوموړي زیاته کړه دوی له ولایتي ادارې سره په شریک جامع پلان کار کړی چې په راتلونکي کال کې په پکتیکا کې د مسلکي ښوونکو د نشتوالي ستونزه تر ډېره بریده هواره کړي، او هم یې په خبره د ښوونځیو د تعمیرونو جوړولو لپاره له مرکز کابل سره ستونزه شریکه کړې ده. پکتیکا د افغانستان یو له لویو غریزو ولایتونو څخه دی چې څلورویشت رسمي او غیر رسمي ولسوالۍ لري، او اکثریت اوسیدونکي په لرو پرتو سیمو کې میشت دي چې تر دې مهاله ورته حکومت د ښوونځیو په جوړولو او هلته د استادانو په رسولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پرژنې په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 13.5 نیول شي. کابل رسپانو نن کوم مطالب شیړل دي؟ مخکې تر دې چې دغه چاپی خبرونه پانی واړو، البته وروسته تر دې چې دغه چاپی خبرونه پانی واړو، ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې اس ام اس نه لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. د کابل د نن ورځې رسپانو ته نسیم شفق کتنه کوي.
د کابل چاپ نن یو رسپانو د افغانستان په اړه د امریکا د نوي ولسمشر د راتلونکو پالیسیو او د کافي سرتیرو د نشټوالي له عمله په هلمند ولایت کې د جګړې د دوام په اړه مطالب او تبصری خبري کړي. دنیا ورسپانه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې ډونالد ټرمپ د امریکا غلطي پالیسی اصلاح کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په افغانستان کې د تروریزم ریښې وچې شوې، او اوس لازمه ده چې د پدې ریښې په پاکستان کې هم پرې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور امریکا په پاکستان کې د تروریزم پر ضد لازمه هڅه نه ده کړې، او باید د هیواد ته نور فرصت ورنکړل شي. دنیا لیکلي چې همدا اوس په پاکستان کې داسې کړۍ شته چې د تروریزم ملاتړ کوي، او تروریستان د افغانستان، هند او په دې هیواد کې د نړیوالې ټولنې د حضور پر وړاندې کاروي. سرخط ورسپانې بیا خپله سرمقاله تر دې عنوان لاندې لیکلي چې امریکا باید خپل ناتمامه کارونه په افغانستان کې څنګه پای ته ورسوي. د سرمقاله لیکونکي په باور هغه څه چې په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې ورته کم پام شوی، هغه له تروریزم او د دې پدیدې له مرکزونو سره مبارزه ده. سرمقاله لیکونکي وایي چې د تروریزم ځالې د افغانستان په کلیو او بانډو کې نشته، بلکې له دې هېواده بهر دي، او باید د لمنځه وړلو لپاره یې د امریکا نوی حکومت جدي اقدامات وکړي. هېواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د امریکا نوی حکومت به له افغانستان سره خپله همکاري زیاته کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې افغانستان له دې درکه ډاډه دی، او په دې باور لري چې د متحده ایالاتو نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ به د واشنگټن او کابل ترمنځ اړیکې نورې هم پراخې کړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې ټرمپ به امریکا ته بدلون ورکوي، له تروریزم سره جګړه به سخته کړي، او د تروریزم ریښې به هرومرو که په هر هېواد کې وي وباسي. او ویسا ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په هلمند کې د جګړې د پراختیا لامل د خیالي سرتیرو موجودیت دی. په مطلب کې د هلمند ولایتي شورا د رئیس کریم اتل له قوله ویل شوي چې کم سرتیری جګړه پر مخ وړي، او حتی نیمایي هغه سرتیری هم په هلمند کې نشته چې په تشکیل کې موجود دي. په مطلب کې ویل شوي چې په هلمند ولایت کې 1.5 امنیتي ځواکونه په تشکیل کې دي، خو نیمایي هم موجود نه دي، او د لیکوال په باور همدا علت دی چې طالبانو په دې ولایت کې پرمختګ کړی دی.
کابل رسپانو ته نسیم شفق کتنه کوله. په کتنه کې مو واوریدل چې د امریکا له نوي حکومت به د افغانستان حکومت څخه غوښتنې ولري، او افغانستان څه توقعات د امریکا له نوي حکومت څخه لري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه مو د پاکستان له وی اندېښنې خبرو. ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال او تر هغه مخکې ویلي وو چې شکیل اپریدی هغه څوک چې د اوسامه ابن لادن پته یې امریکایانو ته ورکړی وه، او اوس په پاکستان کې په زندان کې دی، له پاکستانه وخوړي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عزت الله اعظمي له کندهار پر استول سمس کې لیکي د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د پوهنې بهیر ټکنای دی او د مافیا په منګولو کې دی. قیام الدین مبارز لیکي چې د هلمند جګړه د مخدر موادو د قاچاق وړونکو له لورې مخته بیول کیږي او د په وینا د مخدر موادو قاچاق وړونکو طالبانو ته امکانات برابروي. عبدالمنان پر استول سمس کې لیکي طالبان به تر کله جګړه کوي او حکومت به تر کله جګړه کوي. ترمنځ خلک تباه شو، باید دواړه لوري سوله وکړي او دواړه لوري اعلان وکړي چې موږ سوله غواړو. عبیدالله لیکي د کندز د پیښې تحقیقات باید د بې طرفه کسانو لخوا وشي. او عبیدالله البته د په یو بل سمس کې بیا لیکلي دي چې د کابل او د طالبانو ترمنځ د سولې لپاره زموږ هیلې شته او ورته لیواله یو. لاس په چاو ډیر شته کې شوې لند خبرونه لنا چې صافې څخور
د پروان سیمایز چارواکي وای چې په بګرام هوایي ډګر کې چاودنه شوې ده او د لومړنۍ معلوماتو لمخې په دې پیخه کې درې تنه وشل شوې او 14 نور ټپین شوې دي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې 14 دایش وسلوال وژل شوې دي. د افغانستان ولسی جرګه نن د افغان حکومت د کابینې د ولس وزیرانو د استیزار لړۍ پیل کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداري ورکړ چې له ایران سره لوبې ونه کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل مرستیال مایک پینس ته د سپینې ماڼۍ د واک د لیږد مسؤلیت وسپاره. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د په فکر د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د پاریس تړون فسخ نه کړي. او ملګری ملتونو وای اسلامي دولت ډلې روانه اونې د عراق په موصل کې په لزګونو تنه وشلې دي.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د روغ اوس په د کونړ د استیناف د محکمې له خبرداري تاسو خبر کړو. د کونړ استیناف محکمې رئیس خبرداري ورکړ کچا په بدو کې کوم چلې ورکړه او پښته په اوږده حبس به محکوم شي. بل ورته په دغه ولایت کې د شزو چارو ریاست وایي چې لا هم په بدو کې د نجونو د ورکړې دود شته. روح الله انوري له کونړ له نور تفصیل سره.
په کونړ کې خزی وای وس هم په یاد ولایت کې د نور ولایتونو په سیر خزی په بدو کې ورکول کیږي چې د ډیرو خويندو ژوند دی ګواښ سره مخ کړي دي. مدني فعال او د ولایتي شورا په خانه غړي میرمن توراج وای په بدو کې د خزو ورکول یو ظلم دی خو تر اوسه یې هیڅ مخه ونه نیوله.
د چې ورکول کیږي چې مې ورور چې په بدل کې خور ورکول کیږي دا ټول هغه ناخواله هغه څنګه چې زموږ نه دي لږه زموږ خوندې روزماره مخامخ کیږي نو په بدل کې چې وایي هغه په بدل نه کې نه یو په بدل پاتایي هغه د ټول کور خلکو ته یو ورځ سترګه باندې یو ورځ نظر باندې یعنی حق له کور کې نه ورکوي واکه وختیر نه ورکوي او د دې ځخې مې ټول عمر د دې څخه خپاس په معنا په کور کې څه ورځي دې ورځو سره تیرې.
د کونړ ولایت د خزو چارو رئیس میرمن سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل لړډی روکلون را پدې خوایي په سیمه کې په بدو کې د خزو ورکول دود دي او د همدغه ناوړه رواج په وجه په بدو کې ورکل شوی خزي د ژوند سخت شپې ورځې تیروي.
په کونړ کې د بدو ورکول رواج وس هم شته دي په مناطقو کې چې هغه کې پورا ما غاهې نشته دي او د خلکو ذهنونه دي باندې نه دي په حل شوی چې بد بدل یعنی څه بد کې خو همدغه قومي خلک دي چې فیصله کوي او کینی د جرګو د لارې نه خپل یو خورد یو رور په مقابل کې قرباني کوي.
سهیلا بابر له قومي مشرانو دینی عالمانو او دادلی ورګانونو غوښتل چې هر چاته باید د خپل عملونو سزا ورکړي شي. دا سینه چې قتل او جنگ پلار یا ورور کړی وي او سزا یې لور او خور ته ورکول کیږي، چې دا کار د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون په خلاف عمل دی، چې یو بې ګناه انسان دی د نورو د ګناهونو لامل پور کې ولاړ وي.
د اوقافو د لارې نه، د عدلي ریاست د خوانه یا د محاکمو د خوانه، د منبر د لارې نه خلکو پوهوي چې بد بدل دا ډیر بد عواقب لري، چې موږ ته په علني ثبوت رسیدلی دي چې ډیر مشکلات یې زیږولي دي.
سهیلا بابر وای په بدو کې د ښځو ورکولو سره هیڅ کله هم د دوو کورنیو ترمنځ روغه جوړه نشي کېدی. په کونړ کې د استیناف محکمې رئیس قضاوتمن جمال الدین ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اساسي قانون کې په بدو کې د ښځو ورکول منع دي، او له دې وروسته که هر څوک په داسې جرګو کې برخه واخلي چې په وسیله یې کومه ښځه په بدو کې ورکول کیږي، نو محکمه به د جرګې ګډونوالو د جینۍ او هلک کورنیو ته د قانون سره سمه سزا ورکړي.
د منی قانون اساس هغه شخص چې په بدو کې د ورکو په نوم یا په نکاح ښځه ورکړي یا یې وکړي، په اوږده پس 14 کلو پورې محکومیږي. او د داخل اشخاص لکه شاید، وکیل، مصلح، عقید، هر یو له احوال سره سم په متوسط پس محکومیږي. او د ښځې د غوښتنې په صورت کې د قانون له حکمونو سره سم مطابق فسخه کیږي، یعنی د نکاح هم فسخه کیږي.
هغه وایي داسې هیڅ کله هم نه دی لیدلی چې د ښځو ورکولو سره دی شخړې هوارې شوي وي، بلکې نور هم د کورنیو ترمنځ ستونزې او بدګمانۍ زیاتېدای شي.
په بده کې ښځه ورکول داسې یو عمل ده چې نه د شریعت له پلوه او نه د قانون له حیثه جواز لري، نو په هیڅ صورت سبب د خوشحالي او معنی د انتقام نه شي ګرځېدلی.
په کونړ کې ښځې په داسې حال کې په بدو کې د بیګونا خزو او انجونو ورکولو څخه شکایت کوي چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د قومي جرګو په وسیله د دوو کورنیو ترمنځ بدی خزی په بدو کې د ورکولو په وسیله ختموي. کله یوې خوا د جرګې غړي د کورنیو ترمنځ د جنگونو او په یو بل د بریدونو لړۍ ته د پای ټکی ږدي، خو له بل لوري یو معصوم انسان د تل دپاره د اور بټۍ ته غورځوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال ویلی وو چې شکیل اپریدی باید له زندان را خوشی شي. شکیل اپریدی اوس مهال د پاکستان خیبر پښتونخوا په یو زندان کې بندي دی. د هغه څوک دی چې د القاعده شبکې د مؤسس اسامه ابن لادن پته امریکایانو ته ورکړې وه، خو یو شمیر پاکستانیان په دې باور دي چې د پاکستان حکومت به شکیل اپریدی امریکا ته ونسپاري. ملالۍ بشیر راپور لري.
په 2012 کال کې پر شکیل افریدی د 30 کلونو د بند سزا ووته، چې وروسته په 2014 کال کې 30 کلونو ته راکمه سوه. دی د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پخواني استعماري قانون له مخې په دغه سیمه کې سخت دریځو یرغمل نیونکو ته د راخوشي کېدو په بدل کې د پیسو ورکولو په تور محاکمه سو. 50 کلن افریدی هر ډول تورونه ردوي. په 2008 کال کې سخت دریځ ډلې لشکر اسلام دی برمته کړ، او د ده کورنۍ وایي چې د ده د راخوشي کولو په بدل کې ورسره همدا یو انتخاب و چې یرغمل نیونکو ته پیسې ورکړي. په اپریل میاشت کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې که ولسمشر وټاکل سي د افریدی د راخوشي کولو لپاره به مداخله وکړي. د فاکس نیوز ته ویلي وو چې زه فکر کوم هغه به په 2 دقیقو کې راخوشي کړم. زه به دوی ته ووایم چې دی راخوشي کړي. زه مطمئن یم چې دوی به هغه راخوشي کړي، ځکه موږ پاکستان ته ډېرې مرستې ورکوو. افغانستان ته د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه داسې وویل:
دا به ډېر غلط اثر پرېږدي پاکستان کې. ولس به ډېر سخت مزاحمت کوي، ولس به ډېر خپشي کوي. شکیل افریدی امریکا ته ورکو، که د ترامپ خپل ضد باندې ټینګ شو نو بیا خو ریاستونو کار خو داسې نه چلېږي، د سټیټس کار خو داسې نه چلېږي. بیا خو باید چې کوم نور هم چې کوم د امریکې خلاف دلته غم غوسه شروع شي.
فاکس نیوز ته د ترامپ خبرو په پاکستان کې سخت عکس العملونه راوپارول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل چې ترامپ باید د خپلواک ملت ته درناوی وکړي. د ویلیو چې پاکستان د امریکا مستعمره نه ده. د افریدی راتلونکی به پاکستانی محکمې او د پاکستان حکومت ټاکي. افریدی د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا په 2011 کال کې ونیول سو. دا سم دستي ورسته له هغه چې په مې میاشت کې امریکایي ځواکونه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په کور حمله وکړه. پر افریدی دا تور هم و چې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا د اسامه بن لادن په نقشه کولو په هدف د واکسیناسیون له پروګرام سره تړاو درلود چې وروسته پر بن لادن د امریکایي پوځ لخوا حمله وسوه. د پاکستان یو دولتي هیئت چې دغه حمله یې پلټله آن دا وړاندیز وکړ چې افریدی باید د خیانت په تور محاکمه سي. اوس چې ټرمپ منتخب ولسمشر دی دا مسئله شاید د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو کې مهم رول ولري، خو که ټرمپ پر خپلو ژمنو ولاړ پاته سي ویل کېږي ډاکټر افریدی شای راخوشي سي او آن وستایل سي چې له امریکا سره یې د اسامه بن لادن په نقشه کولو کې مرسته کړې وه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، با برنامه صحت با میزبانی ما فرشتن ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه روی بیماری روماتیزم صحبت میکنیم و دکتر صاحب ذبیح الله حیدری متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستند. اما قبل از اینکه دکتر صاحب صحبت هایشان در این مورد آغاز نماید، گوش میدهیم به گزارشی که در همین مورد تهیه شده است. روماتیزم بیماری است که مفاصل استخوان‌ها و قلب را مصاب می‌سازد. دکتران متخصص در این بخش می‌گویند روماتیزم بیماری ویروسی است که ابتدا گلو را مصاب می‌سازد. دکتر پرویز اقبال متخصص داخلی عمومی در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی که این میکروب داخل وجود شود از 1 الی 5 هفته اعراض و علائم خود را نمایان می‌سازد. دکتر اقبال در مورد این که افراد چگونه به این بیماری مبتلا می‌شوند چنین می‌گوید:
یک باکتری با نام بیتا همولایتیک استرپتوکوکاس که گلون ما شما را میگیره، گلون اطفال معوف میسازه و میکروب بالاخره در گلون جای با جای میشه و از گلون باز از طریق خون اینمی میکروب انتشار میکند و بالاخره قلب اطفال و مفاصل آن را معوف میسازد و اینمی امراض روماتیسم به وجود میاد.
با گفته دکتر اقبال، بیماری روماتیزم بیشتر نزد کودکان بین سنین 5 الی 15 سال را که بیشتر آنها را دختران تشکیل می‌دهد دیده شده است. دکتران متخصص می‌گویند روماتیزم دو نوع است، مفصلی و قلبی. اما نوع خطرناک آن روماتیزم قلبی می‌باشد که باید بیماران روماتیزم قلبی در وقت و زمان معاینه آن تداوی شوند. با گفته دکتران متخصص، گلودردی، دردهای عضلی در پا، دست، کمر، احساس خستگی و کاهش اشتها از جمله علائم بیماری روماتیزم است. دکتر پرویز اقبال در مورد روند تداوی بیماری روماتیزم میگوید:
مریض در مرحله حاد اگر باشه باید زیر بستر باید باشه، حرکت نکنه، دوای های ضد درد باید بگیره و همیشه یگان وقت ما از کورتیکوستروید در تداویشان چی میکنیم. ولی بدبختانه بعضی اوقات اینمی ناجوری روماتیک فیور یا خود امراض روماتیزمال که هستن دوباره عود میکنه، که از این خاطر باید مریض همیشه زیر تداوی یک دکتر سری متخصص باشه و همیشه حداقل دوای خود منظم بگیره و معاینات خود منظم انجام بده.
دکتر پرویز اقبال میگوید هر زمانی که اطفال بین سنین 5 الی 15 سال به گونه دوامدار گلو درد میشوند، باید والدین آنها حتما آنان را نزد دکتر ببرند، زیرا این گلو دردی زمینه را برای بروز بیماری روماتیزم در وجود شخص مساعد میسازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
خب شنونده های عزیز، رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات دارد. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بیماری روماتیزم که چی نوع یک بیماری است یک معلومات مختصر بدین؟ بفرمایید.
تشکر. در ابتدا سلام خدمت شما، خدمت هموطنان عزیز که ما را از طریق این رادیو میشنون. بسیار یک بحث مهم و یک بحث جالب که اکثرا در مریضایی که از سبب مشکل پیش ما مراجعه میکنه ناوقتر مراجعه میکنن
بله.
که به خاطر تداوی و اهتماماتی که برای مریض ضرورت است که در مراحل ابتدایی اگه تشخیص شود تداوی شود شاید یک تعداد معیوبیت ها پیش مریض ها ایجاد نشه. که خود روماتیزم مفصلی از روماتیزم قلبی که بسیار شایع است، این دو نام در بین مردم ما بسیار متفاوت است از نگاه علتی، عوامل و میکانیزمی که چطور ایجاد میشه کاملا متفاوت است. سوالی که شما کردید در مورد روماتیزم مفصلی میگه یک مشکل مزمن التهابی است، یعنی مفاصل به شکل دوامدار التهاب میشه. یعنی به طور عامیانه بگویم که وقتی که یک جای یک مشکل ایجاد میشه فکر کنین یک جرحه باز میشه در جلد ما، التهاب برش میگیم ما، التهاب ایجاد میشه و این بسیار دوامدار است. و گپ که بسیار مایوس کننده است در این مرض، ابتدای مرض که چطور شروع میشه تا امروز تحقیقات یک علت خاص را به خاطر از اینکه چطور این مرض به وجود میاد دریافت نشده، ولی که یک تعداد عوامل برای شروع ایجاد مشکل پیشنهاد میکنن که وصف از این مرض مفاصل التهاب پیدا میکنه، در مفاصل سفتی، درد و حتی در مراحل آخر و در مراحل آخر حتی دیفارمیتی یا سوی شکل پیدا میکنه.
زیاد بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک شنونده همیشگی ما قاری صاحب بهدی از ولایت میدان وردک روی خط هستن. قاری صاحب سلام علیکم. بله قاری صاحب
سلام
علیکم، روزتان بخیر. تشکر، سلامت باشین، بفرمایین.
زما له دکتر صاحب صداف کړه چې دغه روماتیزم چې دا ساري ده او بل د دې مخنیوي څنګه کېدلی شي، سړی باید کوم ټکي په نظر کې ولري چې دا په دې ناروغۍ باندې اخته نشي، او بل د دې دا ساري ده او که نه؟ دغه پوښتنه زما وه.
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب. بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما صحبت هایی دارن، بفرمایید دکتر صاحب.
تشکر قاری صاحب. سوالی که داشتن در ابتدایی که آیا این مرض ساری است یا خیر، و سوال دومشان چطور میتونیم ما جلوگیری کنیم؟
بله بله، دو سوال داشتن.
در ابتدا باید بگویم که یک مرض ساری نیست. ما این مشکل به نام مشکلات است که به نام اوتو ایمیون یا خود وجود ما در مقابل خود یک تعداد تعاملات ایجاد می‌کند. به مو خاطر هم است که علت خاص از این برزی یک علت خاص تا حال دریافت نشده، و در مورد پریوینشن یا مو جلوگیری از این مرض یگانه چیزی که تا حال پیدا شده به خاطر از اینکه ما بتانیم این مرض جلوگیری کنیم، میگه کسایی که سیگرت میکشن نسبت به کسایی که سموکینگ یا سیگرت نمیکشن پیش از این واقعاتش تقریبا 2 تا 10 مرتبه بیشتر است.
کسایی که سیگرت
میکشن البته یک خطر از برای مریضا اتمی نیست، کسایی که سیگرت میکشن دچار مشکل شون، ولی که یک خطر مواجهشان است. و غیر از او یک ویروس در یه آخر کشف شده به نام پیستین بایرو ویروس، یک ویروس هست که سبب یک تا مشکلات دیگه میشه، نمیخوایم در مورد صحبت کنیم. ای هم در یه آخر دریافت شده نزد کسایی که پیشان است پیش از یه خطر بر روماتیزم نسبت به دیگه کسا بیشتر مواجه میشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. یک دوست دیگه ما روی خط هستن، حقمل افغان روی خط هستن، یعنی اینا هم شنونده همیشگی ما هستن.
سلام علیکم.
سلام علیکم افغان صاحب، خوب هستین؟
خوب هستین، صحتتان خوب است؟
تشکر، زنده باشین افغان صاحب، بفرمایین.
سوال زما سوال داده چې زما په لسونو کې د ژمي په موسم کې زیات درد راځي، کله چې خوب وختم خوب نه بیدار شم نو په دغه حال کې زیات درد کوي او لاس کې مې زیات وزن پیدا شي، دا روماتیزم ده او کنه دی؟
ډاکټر صاحب کوم سوال دارین از شما؟
چقدر وقت شده اکمل جانی مشکل برتون ایجاد شده؟
دو سه ماه میشه که این مشکل من رو برو هستیم.
دو سه ماه تا حال زمستان هم نرسیده، شما گفتین در سردی مشکل برتون ایجاد میشه؟
سردی برای من مشکل، همین سردی شروع شده بودن مشکل برای من اضافه شده.
کدام مفصلایتان درد پیدا کرده؟
دستایتان
چه وقت درد میباشه؟
وقتی که خواب میکنیم از وفاد میدن میشم، به
این وقت برای ما بسیار تکلیف میاد و در دست ما وزن بسیار پیدا میشه.
خب باز دردتان چه رقم آرام میشه؟ چقدر وقت دوام میکنه صبح که درد شروع میشه؟
آرام وقتی که از خواب بیدار میشم در این وقت درد بسیار میکنه.
یعنی چقدر دوام میکنه؟ یک ساعت، دو ساعت تا شما میمانم برایتان یا پس از بین میره؟
نه در این وقت تقریبا 15 دقیقه 20 دقیقه در پیدا میشه، باز درد خلاص میشه، باز بس 20 دقیقه.
درست است اخمل جان، بشنوین.
تشکر بسیار زیاد، بفرمایید دکتر صاحب.
اخمل جان یک شکایتی داشتن، گفتن که هوا رو به سرد شدن است و دستای ما درد پیدا میشه. ما جالبی که طرف صبح وقتی که بیدار میشن، وقتی که از خواب بیدار میشن، در این وقت درد میباشه. در مورد اعراض علائم ازی باید بدانیم که میگه یگانه مشکلی که پیش مریضا پیدا میشه، باید بفهمیم نه تنها خود دردهای مفاصل است، یک تعداد اعراض علائم دیگه هم به غیر از مفاصل پیش مریضا ایجاد میشه.
بله.
که همون پیش مریض اشتهای مریض کم میشه، پیش مریض تب بسیار خفیف موجود میباشه، پیش مریض ممکن تب شدید هم باشه و وزن میبازن مریضا اگر دوامدار پیشان ایجاد شوه. و یکی از گپایی که بسیار برای مرض مهم است، موضوع یک درد است که از طرف صبح وقتی که مریضا بیدار میشه از خواب، احساس میکنن که انگشتایشان که مفاصل خرد است، در اصل که بیشتر اوقاتی مشکل مفاصل خرد درگیر میکنن، درد پیدا میکنه، البته برای یک ساعتی دوام میکنه و بعد از یک ساعت وقتی که فعالیت فیزیکی را مریض شروع میکنه، دردهای از آرام میشه. که البته اقمل جان هم امید اقم یک شکایت داره، او 15 تا 20 دقیقه میگه دیگه امراض دیگه هم هست که ممکن مفاصل درگیر کنه، که ممکن موضوعش التهابات دیگه باشه غیر از روماتیسم، که میتونه اقمل جان پیش دکتر سیبا مراجعه کنه. یک دو تست ابتدایی است پیش از این مریضا گرفته داده میشه، از طریق لابراتوار چک میشه و دیده میشه کدام مفاصل بیشتر درگیر کرده. اگه مفاصل دست و مفاصل خرد باشه، بسیار خوب تشخیص کننده است، با او دو ماینه میشه در ابتدا مراحل ابتداییش است میشه مراجعه کنه و بسیار به شکل خوبش میشه تداوی شود.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. دوست همیشگی ما آخوندزاده صاحب از ولایت بادغیس روی خط هستند. سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم. چیز ما خدا با شما با مهمان و محترم شما تقدیم میدارم. دست آخوند زاده شما از بسیار بالا ما رابط تماشید.
سلام خدمت شما هم، روزتان بخیر، بفرمایید.
سوال ما دکتر صاحبی هست که این یک مریضای روماتیسم که هست زیادتر اینا زمستان این ناخونه از اینا نیز که هست ناخونه از اینا چرک میکنه، پای از اینا ناخونه پای از اینا چرک میکنه زیادتر به نفس زمستان اینا مثل از این ناخونه و از این تو پای زیمه شکایت میکنه و زیادتر از استوانه و بعض وقت اینا شرم میشه. آیا امیر مریضه ریماتیزه که بری درد گفتار نگه اصلا تن کمک نداره، هر دفعه اینا بری درد به تمسو خوب زمستانه اینا بری درد گفتار بود. سوال ما دکتر ربی هسته که این مریضی بابر اصلا نداره اگر درقام علی بمین سب دوشه فتخل میده بانه میکنه.
در آخر خونزاده صاحب گفتین برای تداوی مریضا نفهمیدم اون گپتان درسته؟
بخون تداوی اصلا این مریضا که به دکتر مراجعه میکنه دوانه که یک کمتر بیبود که همه تو دوه مساسین ولی اینا که تخونه اصلا دوانه
صدا شد زیاد خط وصل میشه.
درست آخوندزاده صاحب، از طریق رادیو بشنوین. آخوندزاده صاحب سوال داشتن که مریضا زیادتر است در فصل زمستان و البته او یک موضوع رو اونا یاد کردن که چرک میکنن.
بله.
چون این یک موضوعی نیست که ناخونای پا و دست ای چرک کنن، ولیکن در مراحل پیشرفته این مرض مفاصل کوچک پیش مریضا ممکن سبب التهاب شه و این سوی شکل پیدا کنه. چندین اشکال مختلف است که دستا شخی پیدا میکنه، ما به نام سوانک دیفارمیتی یا مو به شکل نوک منقار پرنده واری میشه، این یک شکل برای خود میگیره. اشکال دیگه است که پیدا میشه. البته در زمستان یکی از عواملی که سبب تشدید حالت میشه پیش کسایی که از قبل روماتیسم داره، ولیکن حالتایی که تشدید میکنه درد مریضا را، پیش مریض مشکل ایجاد میکنه، یکی از او سردی است و تماس با آب است
کی پیش مریض دیاکتر داده
یعنی او را بیشتر میسازه
مولات درد پیش ایجاد میکنه و ای که گفتن مریض دارن که دوا میگیرن برای یک چند وقت پس دوباره اکثرا مریضا ناقص تداوی میشن و یکی از علتایش است که ناوقت تشخیص میشن مراحل پیشرفته میباشه دوام تداوی دوامدار ضرورت دارن و خصوصا کسایی که سوء شکل در مفصلاش پیدا شده دستایشان کجی پیدا کرده پیشی مریضا بسیار تداوی که برای مریضا شروع میشه بسیار خطرناک است دوایی که داده میشه بالای خون بالای حجرات خون بالای دیگه سیستم ها تاثیر بد داره البته توصیه ما برای اخوندزاده صاحبی است مریضی که دارن باید به طور منظم زیر نظر هر دکتر صاحبی که است چون تداوی از 3 تا 6 ماه تا 1 سال بعضی وقتا به 2 سال تداوی ضرورت دارن منظم به وقتش بدون از اینکه دوای از وقفه بیا باید دوای خود بگیرن اگر مفاصلشون سوء شکل پیدا کرده باز تداوی های دیگه از بنام فیزیوتراپی که او را دوامدار پیش دکترای فیزیوتراپی مراجعه میکنه دکتر مربوطش برش تعیین میکنه که بین وقتا این حرکت ها برای ضرورت است برش انجام شه
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن یار محمد خیرخوا از ولایت پروان سلام علیکم خیر خواست
و علیکم سلام دکتر صاحب ما در گفتن را زما در راسته پل املا که یوری که زای دست درد که یا در بام روماتیزم یو کنم یو بسنم دادم چه در روماتیزم در دست سرکیم که دایش یو کنم
یار محمد جان کدام قسمت دان گفتین درد پیدا شده؟
در راسته طرف املا چه مده یوری که زای دوم رو بور زای در یوردو که سر درد کهی هر وقت نجای خویا و نیم وقت بس سخت درد کن
سوم رو بخص ویده در مشکل نه
یاره دکتر سید در یو کال یو نیم کال کیجی
یار محمد جان سوال داشتن گفتن در قسمت کمرشان
بله یک قسمت جایش
یک قسمتش درد پیدا شده اولا باید بگویم که روماتیزم مفصلی که حلتش همو تا حال به شکل درست فهمیده نشده و یک تعداد میکانیزم هایی که به داخل وجود از خود وجود در مقابل خود یک تعداد مواد می سوزه به نام انتیبادی ها و قسمت مفاصل درگیر میکنه بسیار در کم واقعات است که تنها یک مفصل از در ستون فقرات که به نام اتلانتو اکسیل که یک موره دو موره از گردن است این دو دانه با هم یک جای میشه این قسمت درگیر میکنه که بسیار نادر است درگیر کردن از او هم دیگه میگه مفاصل سیستم اسپاین یا همی سیستم نخایی را همی مفاصل هیچ وقت درگیر نمی کنه روماتیزم اکثرا مفاصل را درگیر می کنه مفاصل خرد است بیشتر اوقات مفاصل کلان هم درگیر می کنه ولی هیچ وقت نشده بجز از هم یک مفصل که برشان یادآور شدم در قسمت گردن است یک موره با دیگه موره وقتی که مفصل میشه به نام اتلانتو اکسیل جاینت میگن او قسمت درگیر می کنه غیر از او دیگه مفاصل بسیار واقعاتش کم است ولی کن دیگه لطای زیاد است که اگر سن از اینا بالا شه میشه که امراض استخوانی است پوکی استخوان است یک حالت های دیگه است کسایی که وزنا را به جای دفتن وزن بلند میکنن پیش از یا و دیگه امراض دیگه است که در خود سیستم نخایی مفصلایی که در سیستم سپاین است در اینجا ایجاد میشه میشه پیش دکتر صاحبای جراحی عصب اینا مراجعه کنن تا علتشون بعد از دادن معاینات رادیوگرافی سوس ام آر آی است به مریضا توصیه میکنن بعد از او میشه تشخیص شه تداوی شه
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستم قاری صاحب سلام علیکم
ولی خوری سلامونه تاسو باندې کوم او تاسو دا زادی را جو ټول کارکون کو دیوم کو تاسو تاسو زانه ملما سلامونه وړاندې کوم ډیر خوشاله سو شو موضوع مو ټاکلی موضوع به ان شاء الله زه په اول کې د پروګرام نوم درو روماتیزم موضوع به
بله بله روماتیزم است
از ما ډاکټر صاحب سره یو ډېر پوښتنه یا ولا پوښتنه کوم اداره چې د روماتیزم اصلا زه په اول کې د پروګرام نوم کنو کې تشریح در کی د خپل روماتیزم پر څور قسمه دي چې انسان ته واقع کیږي او دومره پوښتنه مداره چې دا پښین پورې اړه لري کنه لري او درېم پوښتنه مداره چې د روماتیزم د یو څه خبر ته ساري ناروغي ده کنه د یو ته بل ته انتقالي ده کنه انتقالي
بسیار زیاد تشکر قاری صاحب از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب به شما پاسخ میدم
سوال دومشون ما درست نداشت
در کدام سن بیشتر به سن ارتباط داره یعنی تشکر قاری صاحب دکتر صاحب بفرمایید
تشکر تشریح از یک روماتیزم قلبی است که یک بحث جداست که بعد از یک درد گلوک ما بنام فرنجیت میگیم یک تعداد انتانات از داخل وجود میشه یک تعداد عملایی که خود وجود در مقابل از او فکر میکنه که وقتی که مواد که آزاد میشه از این میکروب بالای والای قلبی میره اونجا میشینه و وجود فکر میکنه که یک چیز بیگانه است در حالی که امو مواد را که انتیجن امی میکروب از خود آزاد ساخته و بالای والف قلب نشست کرده، خود وجود مقابل از دو عکس العمل نشان میده و والای قلبی در درگیر میکنه. یک روماتیزم قلبی است که یک موضوع جداست و نوع دیگیش روماتیزم مفصلی است که مفصلا را درگیر میکنه، التهابی میشه و عین میکانیزم است، ولیکن این کاملا یک مرض جداست و یک مرض جداست. البته باید بفهمیم دو نوع است، روماتیزم قلبی، روماتیزم مفصلی، که در او شکل شما ممکن مفاصل درگیر شه، ولیکن در این شکل کاملا مفاصل بیشتر درگیر میشه، دیگه اعضا هم درگیر میکنه که در جمله اختلالات از این میره که حتی قلب میتونه درگیر کنه، ششار میتونه درگیر کنه، خون میتونه درگیر کنه، که حالت های دیگه است که بیشتر واقعیت مفصلا را درگیر میکنه. این که با کدام سن ارتباط داره، دقیقا در مورد سن از این میگه تقریبا 0.5 تا 1% تمام مردم دنیا، خصوصا بزرگسالا، پیش از یا روماتیزم مشکلش وجود می داشته باشه و بیشترین واقعیت در بین سنین 25 تا 55 ساله دیده شده. تا 75 سالگی این مشکل سیرش کمتر میشه نسبت به این سن، و از 75 بالاتر بیخی واقعیتش نادر است که ایجاد شود. البته از 25 تا 55 سالگی بیشترین واقعیتش دیده شده، و نگفته نباید گذاشت که پیش خانما نسبت به مردا بیشتر واقع میشه، که تا 2 تا 10 مرتبه و بیشتر از مردا واقع میشه. اکثر امراض اوتیمیون هم امراض است که یک گروه از امراض است که تا حال در مورد یک تعداد زیاد از این امراض تحقیقات که صورت گرفته علت چه پیدا نکردن نزد خانم ها بیشتر است.
شیبه به شیبه دورزی تازه خبرونه، رپورونه او تحلیلونه ده سهر لوو ده ماشم تر ول ازادی رادیو واری.